و رسیدیم اکنون با پایان مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو داریم، فریده هود سیفی پیشکش میکنه که در استودیو است. دکتر سیف، خوش آمدید به استودیو.
تاسو خرغلی او سړی مشه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. وخت سهار اته بجې دی. د ازادي رادیو د دې یو ساعت خبرونه په لړ کې اوري چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د خبرو اترو د هڅو په سلسله کې د سعودي عربستان له بادشاه ملک عبدالله سره پرونو وکتل. یو لور رتبه امریکایي پوځي وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان رول ډیر رغند دی. نور مطالب هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې نور یاس نوري وړاندې کوي.
د سلام په وړاندې کولو سره لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره وکتل. د ناتو د 28 غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د ترکیې په استانبول ښار کې جرګه کیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته د زرګونو روزونکو پر لیږلو خبرې وکړي. یو پاکستانی میرمن د نیویارک په یوې محکمې کې په دې مجرم وګڼل شوه چې په افغانستان کې پر امریکایانو ډزې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د ایران د جمهور رئیس هغه وړاندیز رد کړ چې ویلي و هغه درې امریکایان چې په ایران کې په تعقیب کې دي او په جاسوسۍ تورن دي کېدای شي له هغو ایرانیانو سره تبادله شي چې د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره وکتل. د دغې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوي، خو د سعودي عربستان یو چارواکي وویل چې افغان ولسمشر په دې کتنه کې ملک عبدالله ته له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب وړاندیز وړاندې کړ. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وویل چې دا هیواد به تر هغو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې او خبرو لپاره د منځګړي رول ونه لوبوي څو وسلوالو طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې شلولې نه وي. سعودي عربستان له طالبانو سره خاصې اړیکې لري او یو له هغو دریو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی و. سعودي عربستان دغه راز پخوا هم د طالبانو او د نورو تنظیمي ډلو ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوري. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي له افغان طالبانو سره د پاکستان پخوانیو ښو اړیکو ته په پام سره دا هیواد کولی شي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د پخلاینې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. امریکایي جنرال ډیوید پاتروس دا څرګندونې پرون له رویتر اژانس سره په مرکه کې وکړې. هغه وویل پاکستاني ادارې له طالبانو سره د تماس له لارې رغنده رول لوبولی شي ځکه چې دوی له طالبانو سره پیژني او په ځینو مواردو کې له یو شمېر طالبانو سره پخوا مستقیم سروکار درلود. پاکستان هم په وروستیو کې ویلي چې له طالبانو سره د افغان حکومت د پخلاینې د پروګرام ملاتړ کوي. جنرال پیتروس همداراز وویل له ډېر وختي دی چې د افغان طالبانو له مشر ملا عمر څخه د پخلاینې هیله وشي، خو د نورو مشرانو او تنظیمونو په تېره بیا هغوی چې د افغانستان په ختیځ کې ډېر فعال دي د پخلاینې امکان نشي رد کېدی. د ناتو د 28 غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د ترکیې په استانبول ښار کې جرګه کیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته د زرګونو روزونکو پر لیږلو خبرې وکړي. د ناتو تر مشرۍ لاندې ISAF افغانستان ته تازه 40,000 اضافي سرتیري لیږي، خو په داسې حال کې چې غواړي د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري، د دغه ځواکونو د روزنې لپاره کافي روزونکي نه لري. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن وایي نور په افغانستان کې ځواکونو ته اړتیا نه لري، خو د تړون له غړو هیوادونو غواړي چې روزونکي ولیږي چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو ځواکونه وروزي. د ناتو عمومي منشي وویل چې د ده په نظر په افغانستان کې د پولیسو شمیر کم دی او لا هم د روزونکو سلو ټیمونو ته اړتیا ده. د ناتو چارواکي وایي چې دوی له 2000 تر 2400 نورو روزونکو ته اړتیا لري. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې په پام کې د امریکایي ځواکونو له خپلو متحدینو د ناتو او افغان ځواکونو سره په ګډه د افغانستان په جنوبي نا آرامو سیمو کې پراخ عملیات پیل کړي. چارواکو چې د دغو عملیاتو د پیلېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو دومره یې ویلي چې دغه عملیات به ډېر ژر د هلمند ولایت په مارجه ولسوالۍ کې پیل شي. د دغو عملیاتو هدف په سیمه کې د طالبانو ځپل او د تریاکو د مرکزونو له منځه وړل په ګوته شوي دي. امریکایي قمندانانو ویلي چې په پام کې لري دغه ولسوالۍ د ژمي تر پایه د طالبانو له موجودیته پاکه کړي. دا به افغانستان ته د باراک اوباما لخوا د 10,000 اضافي سرتیرو له اعلان وروسته تر ټولو ستر عملیاتو چې د امریکا پلي سمندري ځواکونه به هم پکې برخه ولري. یو پاکستانی میرمن د نیویارک په یوې محکمې کې په دې مجرم وګڼل شوه چې په افغانستان کې پر امریکایانو ډزې کړې دي. و دیش کلنه آفیه صدیقی دی 2008 میلادی کال په جولای میاشت که دی افغانستان دی غزنی په ولایت که دی تحقیق په محل حاله دی امریکا دی فدرالی تحقیقاتی اداره پر مامورینو او پوځي کارکونکو ډزې کړې وې چې له یو امریکایي سرتیری یې ټوپک اخیستی و. په پیښه کې امریکایانو ته هېڅ زیان نه و رسېدلی، خو آفیه په ډزو کې ټپي شوې وه. د امریکا حکومت هغه له القاعده سره په تړاو تورن کړې، پر هغې د قتل تورونه هم لګول شوي. میرمن آفیه په خپلو جرمونو اعتراف نه دی کړی، خو که دا مجرم وپېژندل شي نو ممکنه ده چې هغې ته د عمري بند سزا ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد هغه وړاندیز رد کړ چې ویلي و هغه درې امریکایان چې په ایران کې په توقیف کې دي او په جاسوسۍ تورن دي کېدی شي له هغو ایرانیانو سره تبادله شي چې د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. کلینتن وویل دغه امریکایان او نور هغه چې د ایران په زندانونو کې ساتل کېږي د بشري اساساتو په بنا باید سمدستي آزاد کړی شي. هغې وویل د ایران په زندانونو کې د دوی ساتل کېدل کوم اساس نه لري. کلینتن دغه راز د احمدی نژاد دا خبره هم رد کړه چې ویلي و د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د ایران او امریکا ترمنځ خبرې روانې دي. ایراني چارواکو دغه درې تنه امریکایان د تېر کال په جولای میاشت کې هغه مهال ونیول چې ظاهرا د عراق د کردستان د سرحد څخه د ایران خاورې ته ننوتي وو. سپین مڼۍ وایي د ایران لخوا د یو راکټ توغول لمسوونکی اقدام دی. د سپین مڼۍ وویان بل بورټن وویل د اوباما اداره د دغه راکټ توغولو راپورونه څېړي، خو زیاته کړه چې دا یو لمسوونکی اقدام دی. د کاوشګر درې تحقیقاتي راکټ پرون فضا ته وتوغول شو. د ایران دولتي تلویزیون په ویبپاڼه کې ویل شوي چې په دغه راکټ کې ژوندي ژوي ولېږدول شول. دا لومړی ځل دی چې ایران له دغسې فضایي ټکنالوژۍ څخه کار اخلي. د ایران پر فضایي پروګرام نړیوالې ټولنې هم اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې که ایران دغې ټکنالوژۍ ته پراختیا ورکړي ممکن ورڅخه په پوځي اهدافو کې کار واخلي. فرانسه وایي دا هیواد په پام کې لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نویو قوي بندیزونو هڅې پر مخ یوسي، ځکه د هیواد د خپل اټومي پروګرام په اړه د یو سم دریس په غوره کولو کې پاتې راغلی، څو وکولی شي د لویدیځ اندېښنې په دې اړه لرې کړي. د فرانسې صدراعظم فرانکسوس فیلون پرون وویل د ایران حکومت د نړیوالو قدرتونو سره د خبرو وړاندیز رد کړی او د خپلو اټومي فعالیتونو پر دوام یې ټینګار کړی دی. فالون وویل ډېر ناوخته نه ده که چېرته د ایران لخوا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو د بندولو لپاره له سیاسي روسو کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران پرون وویل د لویدیز له هغې وړاندیز سره چې ایران د خپل د اړتیا وړ یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي ستونزه نه لري. او اوس هم د افغانستان د سپورت له نړۍ څخه یو تازه خبر. پرون د افغانستان د کرکټ ټیم ته د سریلانکا ټیم ماته ورکړه. دا لوبه چې د سریلانکا د کولمبو په ښار کې وشوه، سریلانکا افغانستان ته د 9-6 رنزو په تفاوت ماته ورکړه. تر اوسه د افغانستان ټیم په روان تورنمنټ کې 2 لوبې کړې دي. افغانستان کاناډا ته په دې لوبو کې ماته ورکړې، خو د آیرلند په وړاندې بایللې ده. نن به د افغانستان د کرکټ لوبغاړي له کاناډا سره لوبه وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
وخت ته بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د ازادي راډیو ده زما سلامونه یو ځل بیا ومنه. زه فریده هورسیفی یم او د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د راتلو شو مطالبه د اوریدو بلنه درکوم. په سر کې دا وری چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د خبرو اترو د هڅو په سلسله کې د سعودي عربستان د بادشاه ملک عبدالله سره وکتل. یو لوړ رتبه امریکایي پوځي وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان رول ډیر رغنده دی. د بریتانیا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د پوځ شتوالی نه یوازې د بریتانویانو لپاره بلکې د افغانانو لپاره هم ښه دی. او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له بادشاه ملک عبدالله سره وکتل. د دغې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي خبرې شوي، خو د سعودي عربستان یو چارواکي وویل چې افغان ولسمشر په دې کتنې کې ملک عبدالله ته له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وویل چې دا هیواد به تر هغو د افغان دولت او طالبانو د پخلاینې او خبرو لپاره د منځګړي رول ونه لوبوي څو وسلوالو طالبانو له القاعده شبکې سره خپل اړیکې شلولي او بن لادن یې شړلې نه وي. په دې اړه تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون پر ریاست کې د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره خبرې وکړې. افغان ولسمشر دا کتنه په دې مقصد ترسره کړه چې له طالبانو سره د پخلاینې د طرحې لپاره د سعودي عربستان ملاتړ راجلب کړي او دغه هیواد په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي. د سعودي عربستان د اس پی ا خبري اجانس د خبر له مخې کرزی پر ریاست کې له ملک عبدالله او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره د نړیوالو هلو ځلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراخوالي خبرې وکړې. لدغه کتنې د مخه د ولسمشر ویاند وحید عمر خبر اعلان ته وویل چې افغان ولسمشر به له ملک عبدالله څخه هیله وکړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. لدغه کتنې وروسته د سعودي عربستان یو چارواکي چې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبري رسنیو ته خبرې کولې وویل چې کرزی دغه وړاندیز ملک عبدالله ته وړاندې کړ، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. تیره اونۍ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل د لندن په کنفرانس کې ویلي وو چې سعودي عربستان به تر هغو پورې له طالبانو سره په خبرو کې ځان ښکیل نه کړي چې دوی له اسامه بن لادن او د هغه له القاعده تر روسي شبکې سره ټولې اړیکې شلولې نه وي. سعودي عربستان له طالبانو سره خاصې اړیکې لري او یو له هغو دریو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو واکمني یې په رسمیت پیژندلې وه. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې نه یوازې د بیا رغونې په مسله کې د سعودي عربستان کلیدي رول ته سترګې په لاره دی، بلکې غواړي چې دا هیواد په افغانستان کې د ادارې جوړونې او له طالبانو سره د پخلاینې په پروسه کې هم خپل فعال رول ولوبوي. افغان ولسمشر په افغانستان کې د امن د راوستو د هلو ځلو په اړه د سعودي عربستان له اوکاز ورځپاڼې سره د مرکې په ترڅ کې چې پرون چهارشنبې خپره شو وویل، موږ په دې پوه یو چې په هیواد کې د امنیت د ښه کېدو لپاره عاجله اړتیا ده، ځکه زموږ په باور له امنیت او ثبات پرته د پرمختګ کارونه نشي ترسره کېدی. د لندن په کنفرانس کې سعودي عربستان موافقه وکړه چې د فبروري د میاشتې په پای کې به له افغانستان سره د خلیج او نورو مرستندویو هیوادونو د غونډې کوربه وي. په پام کې وه چې افغان ولسمشر پرون د اسلامي کنفرانس د سازمان له عمومي منشي سره وګوري او د دې سازمان لخوا د افغانستان د دیني عالمانو او د طالبانو د استازو په ګډون د یوه کنفرانس د جوړېدو پر لارو چارو خبرې وکړي، خو دا کتنه کرزی لغوه کړه. د اسلامي کنفرانس د سازمان یوه ویاند وویل چې کرزی دغه غونډه ځکه لغوه کړه چې له پروګرام سره یې سر نه خوړ، خو د رویټر خبري اژانس راپور له مخې د اسلامي کنفرانس د سازمان یو بل مقام پرون وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې د دې لپاره فسخه شوې چې ولسمشر کرزی د خبرو په اجنډا کې یو لړ ملاحظې لرلې.
بلخوا د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي له افغان طالبانو سره د پاکستان پخوانیو اړیکو ته په پام سره د هیواد کولی شي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د پخلاینې په پروسې کې رغند رول ولوبوي. امریکایي جنرال دیوید پیچوس څرګندونې پرون له رویټرز اژانس سره په مرکې کې کړې دي. هغه وویل پاکستانی ادارې له طالبانو سره د تماس له لارې رغند رول لوبولی شي، ځکه چې دوی له طالبانو سره پیژني او په ځینو مواردو کې له یو شمیر طالبانو سره پخوا مستقیم سروکار درلود. پاکستان هم په روسیې کې ویلي چې له طالبانو سره د افغان حکومت د پخلاینې د پروګرام ملاتړ کوي. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ د قومندان د څرګندونو تفصیل له نوریاس نوري څخه یو ځل بیا.
امریکایي جنرال ډیوید پیټرویس پخلاینې ته د افغان طالبانو په هڅولو کې د پاکستان د هلو ځلو چې د رغند مداخله و بلل ملاتړ وکړ او وی ویل چې پاکستان له طالبانو سره پخوانیو اړیکو ته په پام سره کیدی شي په دې برخه کې مرسته وکړي. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ قومندان چې افغانستان ته د 10,000 اضافي سرتیرو د استولو د چارو مسؤلیت هم په غاړه لري په یو مرکه کې وویل چې لږ تر لږه د اوس لپاره داسې نه ښکاري چې د طالبانو مشران د روغې ته تیار وي. د همداراز ویل حتی د ټیټې کچې طالبانو چې غواړي له جګړې لاس واخلي او په ټولنه کې بیرته جذب شي، مسؤلیت ممکن د افغانستان په ځینو سیمو کې ګران کار وي، په هغو سیمو کې چې د ناتو ځواکونه لا هم په جګړه بوخت دي. جنرال پیټرویس د فلوریدا په تامپا کې د امریکا د پوځ په مرکزي قومندانۍ کې وویل په داسې سیمو کې چې امنیت خوندي نه وي، د هغه چا د سر د ساتنې ضمانت ورکول ممکن نه دی چې له جګړې لاس اخلي. افغان او امریکایي چارواکي وایي د طالبانو د پخلاینې لپاره پخوانیو هڅو د دې لپاره نتیجه نه ده ورکړې چې دوی په صحنه کې کافي پوځیان نه لرل چې د پخلاکېدونکو کسانو ساتنه وکړي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال پیټرویس وایي پاکستاني ادارې له طالبانو سره د تماس له لارې رغند رول لوبولی شي، ځکه چې دوی له طالبانو سره پیژني او په ځینو مواردو کې له یو شمېر طالبانو سره پخوا مستقیما سروکار هم درلود. پیټرویس د سعودي عربستان د اغېزمن رول یادونه هم وکړه چې پخوا یې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو یوه غونډه جوړه کړې وه او اوس هم ولسمشر کرزی میلمه کړی چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ په پخلاینه کې پر خپل رول ورسره خبرې وکړي. خو له دې سره سره پیټرویس وایي چې دی لا هم ډېره هیله نه لري چې د طالبانو مشران د سولې ته زړه ښه کړي. د همداراز ویل لا ډېر وختي ده چې د افغان طالبانو له مشر ملا عمر څخه د پخلاینې هیله وشي، خو د نورو مشرانو او تنظیمونو په تېره بیا هغوی چې د افغانستان په ختیځ کې ډېر فعال دي د پخلاینې امکان نشي رد کېدی.
د نن په افغانستان کې هم له طالبانو سره د خبرو اصول ته د هغوی د څولو لپاره هڅې روانې دي. په ننګرهار کې د سولې او ملي پخلاینې له کمیسیون سره د حکومت شلتنه مخالفین د چرشنبې په ورځ یو ځای شول. له دوی سره وسلې وې او ادعا یې لرودله چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د دوی د مشر تر وژنې وروسته له دې کمیسیون سره یو ځای شوي دي.
په ختیځو سیمو کې د مدني ټولنو د یووالي شورا مشر شیر افضل مصلح ویل د مدني بنسټونو یووالی او د سولې او ملي پخلاینې په کار کې د دوی ګډې هڅې د اوسني وخت تر ټولو مهم ضرورت دی. د ویل
پس په خپل واردې چې مدني ټولنه د جهالت په مقابل کې مدنیت ته په خپل یو بدیل دی او هر هغه مشکلات او ستونزې چې موږ وویل او یې وی او یې دنیاوال وایي هغه د مدني ټولنو دا حق دی، وظیفه ده، مکلفیت دی چې د ولسونو آواز، د غریبو آواز، د مظلومو آواز.
بخنه غواړو د مدني ټولنو د غونډې په اړه چې په ننګرهار کې شوې په نورو خبرونو کې به واوري. اوس به هم د هغو شلو تنو مخالفینو په اړه ریپورت واوري چې د په ننګرهار کې د سولې له کمیسیون سره یوځای شوي دي.
د ننګرهار د سولې او ملي پخلاینې د ټینګښت کمیسیون اجرایوي مشر بشیر احمد عمری وویل د دوی په هڅو شل تنه وسلوال مخالفین له حکومت سره یو ځای شول. ده وویل
دغه کسان چې د قاري فضل الرحمن په مشرۍ ده، دا شل کسان دي چې دوی سره البته وسلوال دي، لس میله اسلحه هم ورسره شته دي، نو د سولې بهیر سره یو ځای شو. دوی سره نور کسان هم شته چې په آینده راتلونکي کې کېدای شي ډېر تعداد نور هم په ډېر نږدې وخت کې مونږ به میډیا ته وښیو. دوی خصوصا بټیکو، چین، گوشته، لالپور، دا ساو که دوی فعالیتو او هزل قیاس با خیبر جنسی ده پیخور. دا گروپ البته دا مولی یحیی هجرت چه دا طالبان دا وقت و لسوال و خیوه و درنور که دا اغی ارور ده چه دا اغی جبهه البته دا ارور تا پات شو. اغا پا پاکستان که اونی ول شو او رحمان مبادره که مده بیا و مندل شو. نو دا اغی نباد بیا دا ارور چه قریف از رحمان نو میگی نو دا سرپرستی دا جبهه دا که ولا. نو زمان دا علما او کوم مربوطه زمون د اداره د ملي پخلاینې کمیسون کسان دوی سره په ارتباط کې شو. بلاخره د تقانون شو چې راشي خپل اساسي قانون او دولت ته سلام شي. دا درته زه اطمینان درکوم چې هیڅ ستونزه به هیڅ مشکلات به دوی ته نه پیدا کیږي او دوی به ټول مشکلات به حل وي.
دغه شل کسیز وسلوال ګروپ مشر قاری فضل الرحمن ویل دوی دا ګام ترغی ورسته واخیست چې د مشر ورور مولوي محمد یحیا هجرت د پویانه د پاکستانی استخباراتو لخوا وژل شو. دوی ویل
تقریباً کال مخکې یاده وه په دې خاطر چې یو تلیم په دې خاطر و چې هلته مطلب دا امنیتي ستونزې وي د دې کابل تللي وو بیا چې ولیدو حکومت یو څه ناڅه دا مشکلات هوار شوي وو. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ د مدیر صاحب او بشیر خان سره خبره وکړه، د جذبات دفتر لاره چې اداري مدیر هلته سره مخابره وکړه او پاکستان چې مونږ ونیول تر اکایي طرف نه زمونږ مشر ورور چې ونیولي محمدهجرت هغه ونیول شو او بعد دغه نشوږ مې ستې دي نو روسا رفيق کړو. نو که کوم غوښتل چې لاندېم را لږونه مو شوې چې په شي انتقامي کاروي وشو چې خو هم بل ځای راځي ته کړی کړه او راځي خو دا غواړو حکومت له خبرې مو سره کړی چې مطلب زموږ دغه د امنیتي ستونزې په اړه حقیقت چې تاسو سره نه په خپل وطن کې راځو مزداتي په حکومت کې تر څو بخښه
د سولې او ملي پخلاینې د کمیسیون چارواکي وایي په لنډ وخت کې به یو شمېر نور مخالفین هم د دوی په هڅو له مخالفت نه لاس واخلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د خان عبدالغفار خان د ژوند په اړه چې پښتنو د بچا خان لقب ورکړی د هغه په اړه یوې کاناډایي فلم جوړونکي فلم جوړ کړی دی. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د دغې کاناډایي ښځې څرګندونې او د دغه فلم په اړه معلومات مه هېروئ. په دوهمې نیمایي کې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام هم لرو. خو اوس دا واورئ چې د بریتانیا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د پوځ شتون نه یوازې د بریتانویانو لپاره بلکې د افغانانو لپاره هم ډیر ښه دی. باب انسورت وای له دې سره سره چې دوی په هیګي ډیر شمیر برتانویان خپه دي، خو دښمن دي چې د افغانستان خلکو سره په وزیم رستې روانه وساتي. دوی ویل د امنیت د سپارلو د مسولیت معنا ده نه ده چې دوی به افغانستان پرېږدي، بلکې دوی به لا هم هلته وي او د افغانستان اړتیاوي به پوره کړي. په لندن کې د خبری کانفرنس په اړه د هغه د څرګندونو جزئیات حنان حبیب سی وړاندې کړي.
باب وینزورد د هغو برطانوي سرتیرو یادونه وکړه چې په افغانستان کې وژل شوي دي. ده وویل د دې سره سره چې په کور دننه یې ډېر خلک خفه کړي دي، خدای د برطانیا دنده وبلله چې د یو ځواکمن افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. نوموړی وایي موږ زه ډېر خلک له لاسه ورکړل، موږ د 2009 کال په اوږدو کې له سلو ډېر کسان له لاسه ورکړل. زه پوهیږم چې خلک په اندېښنه کې دي. زموږ ژمنتیا له افغانستان سره ناپایه ده، ناپایه د دې لپاره چې موږ په رښتینی ډول باور لرو چې هلته زموږ ښکېلتیا زموږ لپاره ښه ده، د امنیت لپاره، او دا زموږ د امنیت لپاره حیاتي ده، او دا ستاسو لپاره هم ښه ده. موږ یو ښه ځواکمن افغانستان غواړو چې په خپلو پښو ودرېدلی شي، د دې وړتیا ولري چې د برطانیا ښه ملګری شي او د خپلو ګاونډیانو ښه ملګری وي. د لندن په کانفرانس کې له افغانستان سره د لسګونو میلیونه ډالره د مرستې ژمنه وشوه چې د پخلاینې په بهیر کې ولګول شي. داسې اوازې دي چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د طالبانو ځینې غړي د پیسو په مټ له افغان حکومت سره یو ځای کېدو ته رامات کړي، خو ښاغلی وینزورت دا خبره ردوي. دی وایي موږ طالبانو ته پیسې نه ورکوو. هغه مفکوره چې وایي موږ پیسې ورکوو حقیقت نه لري. هغه څه چې موږ غواړو دا دي چې هغه خلک بیا راګډ کړو چې د افغانستان په ورانۍ د نړیوال جهاد په پرمختیا، پر برطانیا برید، پر امریکا برید سره اړیکې ونه لري. نو موږ له افغان حکومت څخه څه غواړو؟ موږ غواړو چې افغان حکومت خپل ځان ژمن وبولي، چې هغو خلکو ته خوندیتوب رامنځته کړي، د دوی خپل قابلیت چې خپل کارونه پر مخ بوزي، او دا قابلیت چې خپل اغیز په خپلو ولسوالیو او په خپلو چارو کې خپور کړي. ټول د امنیت د سپارلو په اړه غږیږي. دلته دې د وتلو د هر ډول تګلارې په اړه ناسم پوهاوی نه کیږي، ځکه چې دا حقیقت نه لري. او موږ د امنیت چارې د افغانستان وړتیا ته سپارو. له هغې وروسته به موږ بیا هم په افغانستان کې یو چې هغه مرستې وکړو چې افغانان په هره توګه ورته
اړتیا لري.
په افغانستان کې پر نړیوالو پوځونو لویه نیوکه دا ده چې د ملکي خلکو ژوند ته هیڅ پام نه کوي، خو له دې سره جوخ داسې هڅې روانې دي چې د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیول شي، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. د ناټو په عملیاتو کې د ملکي خلکو د وژل کېدو مسله د لویدیز د سیاستوالو په وړاندې له ننګونو ډکه ستونزه ده چې پر نړیواله ټولنه یې د افغانانو باور کمزوری کړی دی. د برطانیا د دفاع وزیر وایي د دوی وروستۍ هڅې دا دي چې په یو نه یو ډول د افغانانو د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. له دې وړاندې د متحدو ایالاتو یو شمیر لوړپوړو چارواکو ویلي وو چې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به هر اړخیز ګامونه واخلي، خو وروسته بیا ولیدل شول چې لا هم د ناټو په بمباریو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک وژل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې بریتانیا وایي له افغانستان سره به خپلو پوځي مرستو ته دوام ورکړي او کوشش به وکړي چې افغانان وروزي، او په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره به هم هڅه وکړي. خو بل خوا خپل افغان ځواکونه او پوځي ځواکونه وایي چې، یعنی هم امنیتي او هم پوځي ځواکونه، دواړه وایي چې دوی خپل هڅه کوي چې د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. په دې سلسله کې د افغانستان په شمال کې عملیات پیل شوي دي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د امنیتي ارګانونو پوځي عملیات روان دي. مسؤلان وایي دوی ښې لاسته راوړنې هم لري. د یادو شوو عملیاتو په اړه له بلخه د ازادۍ راډیو خبریال سمیع الله غوښتون معلومات راکوي.
د بلخ له دمیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د چمتال په ولسوالۍ کې په بې امنیتیو کې د لاس لرلو په تورې یو شمېر کسان سره له وسلې او مهماتو ونیول. د بلخ له دمیه قمندان ویان شیرجان دورانی وایي چې دغه ولایت امنیتي ارګانونو، ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت، او په مزار شریف کې ډېره سلساتو نړیوالو ځواکونو د چمتال په ولسوالۍ کې ګډ پوځي عملیات پیل کړي دي، چې په ترڅ کې درې تنه د دولت مخالف وسلوال او دوه تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور سره له وسلې او مهماتو ونیول شول. شیرجان دورانی په دې وروستیو کې د بلخ ولایت په اړوندو سیمو کې په دوام دوامداره توګه د پوځي عملیاتو په سره کولو د هدف پاک آزادۍ راډیو ته وویل
ار چیرې چې مخالفین راسي یا هوای بی امنی خلق کی یا کوشکی چې زمونږ مردم آزار او حزیت کی او کشفی ارګانونو هغه تسبیدایي او مونږ بیا تصمیم نیسو چلته عملیات کو او سوق چلته بی امنی خلق یې ریسکیر کو د عملیات مونږ د دې خاطر نه په لار کې چول چې څو نفر الټر بی امنی خلق کول روحي ورکول د دې خاطر نه مونږ عملیات فایل کوي او سوردونم الحمدلله مونږ درل
د بلخ ولایت امنیتی ارګانونو تیر اونۍ د دولت آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په ترګرو بریدونو کې د لاس لرلو په تور سره له وسلې او مهماتو ونیم او د چمتال ولسوالۍ کې تر دې مهاله په روانو پوځي عملیاتو کې د امنیتي ارګانونو د لاس لرلو په اړه کارلای درنای وای
د سوردونه درې میله کرشنکوف ده یو میل یازده تیر ده مقدار از مهمات او بم دستی و مواد مخدر ده او د دې قضیه خاطر مونږ 15 نفر دي
شیرجان دورانی د امنیت په ټینګه کې د پولیسو سره د بلخ ولایت د خلکو له مرستو کولو څخه خوښي څرګند کړه او ویل تر هغه به دغه ولایت په نورو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کیږي چې د بلخ ولایت په ډېرې لوړو پرتو کلیوالو سیمو کې خلک د بې امنیتۍ په اړه اندېښنه ونه کړي
آزادۍ راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ د آزادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ کابل 1401 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز 1 خوست یاو او پیخور و سوات سلو راتیا موک ستاسو لیکونو تا گورو تاسو یه نتیجو تا گوری
ازادی رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو تاسو د نړۍ له حاله خبروي ازادی رادیو په انټرنیټ کې هم په یاد لرئ www.azadiradio.com او یا هم .org په دوه معنی مې کې البته چې څو دقیقې ورته پاتې دي د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو خو تر هغه د مخبه جنقا الکوزی ته ورور کوچی په زینو لویدی زور اسپانو کی د افغانستان په اړه د خبرو شو مقالو پانی اړولې دی او لاند معلومات راکوي
په امریکا کې خبرونکي ستراتفورد کمیټې خبرولې پروستې غړي کې د افغانستان لپاره د نوو اقدامات ورته تر سرلیک لاندې او مقاله لیکلي او د پیل پکرخو کې راغلي د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال اشفاق قیانی د فبروري په دوهمه ویل دا چې پاکستان غواړي افغانستان باید د ستراتیژي په ځل کې وي د دې معنی نه لري چې پاکستان غوندي په افغانستان باندې د کنټرول اراده لري د کیانی په نظر کچیر افغانستان سولیز باثباته او دوست هیواد وي نو پاکستان به د خپل استراتیژي عمق ته ورسیږي او دا ځکه چې هغه مهال به زموږ لویدیځه پوله امن وي ستراتفورد د کیانی د خبرو په دوام کې لیکي پاکستان نه غواړي چې افغانستان د طالبانو په واک کې وي کوم شی چې موږ یې د خپل ځان لپاره نه خوښو هغه د افغانستان لپاره هم نه غواړو د ورسپونې په باور دا لومړی ځل ده چې د پاکستان د یو جګپوړي چارواکي له خولې دا ډول خبرې راوځي دا په اصل کې د افغانستان په اړه د پاکستان په فکر کې یو ستر بدلون دی ستراتفورد کمنټری وړاندې لیکي پاکستان په 1990 لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ سره بری حاصل کړ خو زیات دوام ونه کړ او په امریکا باندې د سپتمبر 19 تروریستي حمله وروسته پاکستان په افغانستان کې خپل نفوذ له لاسه ورکړ پاکستان دا مهال بیا هڅه کوي چې خپل له لاسه تللی نفوذ راژوندی کړي د خبرونه په باور پاکستان دې مقصد ته رسیدو لپاره باید چې په طالبانو باندې د خپل نفوذ او د تروریزم ضد جګړې کې د امریکا له متحده ایالاتو سره د اړیکو توازن وساتي خو دا هم ثابته شو چې دا اسانه کار نه دی او د پاکستان دې ډول سیاست پاکستانی طالبان وزېږول خبرونه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي پاکستان په تیر وخت کې غوښتل چې افغانستان د طالبانو لخوا کنټرول شي خو دا مهال یې دریز بدل شوی او غواړي په افغانستان کې داسې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي چې طالبان پکې هم ستره ونډه ولري انټرنیشنل هرالد ټریبیون رسپانی په وروستۍ ګڼه کې د طالبانو په لیکو کې د افغانانو د جذبېدو د عواملو په اړه یوه مقاله لیکلې او په پیل کې په افغانستان کې د ایټالوي ځواکونو د قمندان بریج جنرال کارمیلو بورجیو خبره راخستې چې وایي دا غوره ده چې سړی له طالبانو سره یو ځای شي، ځکه چې هغوی زیاتې پیسې ورکوي. ورځپاڼه لیکي دا په شوخۍ یا کنایې کې د یو تریخ حقیقت د څرګندولو نظر ده. د افغاني پولیسو د روزنې او تشکیل چارې سمې پرمخ نه ځي او حتی چارواکو هم منلې شي په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به افغانانو ته ډېره ګرانه وي چې خپل امنیت وساتي. انټرنیشنل هرال تریبیون ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان د پولیسو په هرو 5 کسانو کې یو یې نشه یي مواد استعمالوي او په هرو 10 کسانو کې له یو کس نه هم کم یې لیک لوست کولای شي. دا شمیر د افغانستان له هغې احصایې څخه ټیټ دی چې وایي د هیواد د نفوسو په 15% د لیک لوست له نعمت څخه برخمن دي. ورځپاڼه زیاتوي زیات شمیر پولیس حتی د موټرو نمبر پلیټونه هم نشي لوستلای. په داسې یو حالت کې د طالبانو رخنا او نفوذ د اندېښنې وړ مسله ده، خو د پولیسو کمزوري تر هغې ستر اندېښنه ده. ورځپاڼه زیاتوي د پولیسو لیکو ته د جذب شوو کسانو په 15 له 8 اونیو روزنې وروسته بیا هم د ټوپکو د ډزو یعنی خان ویشتلو په ازموینه کې نشي بریالي کېدای، خو په همداسې یو حالت کې ورته ټوپک او وسله ورکوله کیږي او خدمت ته استول کیږي. دا هم د تعجب خبره نه ده چې د افغانستان پولیس د نورو امنیتي ارګانونو په نسبت زیات تلفات لري. تیر کال 600 پولیس وژل شوي وو، په داسې حال کې چې د ملي پوځ 202 او د ناتو 308 عسکر په افغانستان کې وژل شوي. د ورځپاڼې په باور د پولیسو زیاته مرګ ژوبله، لږ معاش او د عصري وسلو نه درلودل د دې سبب کیږي چې زیات شمیر پولیس هر کال خپلې دندې پرېږدي او په دې توګه به د افغانستان حکومت ونشي کړی چې د امنیتي ځواکونو ټاکلی شمیر یا حد پوره کړي.
اتنی می بجی دی نوری اس نوری د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره وکتل. دغه کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوی، خو د سعودي عربستان یو چارواکي وویل افغان ولسمشر په دې کتنې کې ملک عبدالله ته له طالبانو سره د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وړاندیز وړاندې کړ. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي له افغان طالبانو سره د پاکستان پخوانیو خو اړیکو ته په پام سره د هیواد کولای شي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د پخلاینې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. د ناتو د 28 غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د ترکیې په استانبول ښار کې جرګه کیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د افغانستان ته د زرګونو روزونکو پر لیږلو خبرې وکړي. د امریکا پوځي چارواکي وایي په پام کې ده چې امریکایي ځواکونه له خپلو متحدینو د ناتو او افغان ځواکونو سره په ګډه د افغانستان په جنوبي نارامو سیمو کې پراخ عملیات پیل کړي. د پاکستان حکومت وایي د امریکا د یوې محکمې پر هغه حکم ناراحته شوی چې یوه پاکستانی میرمنې په افغانستان کې پر امریکایانو په ډزو مجرمه پیژندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د ایران د جمهور رئیس محمود احمد نژاد هغه وړاندیز رد کړ چې ویلي و هغه درې امریکایان چې په ایران کې په توقیف کې دي او په جاسوسۍ تورن دي کېدی شي له هغو ایرانیانو سره تبادله شي چې د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د یو راکټ توغول لمسوونکی اقدام دی. فرانسه وایي دا هیواد په پام کې لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نویو قوي بندیزونو هڅې پر مخ یوسي، ځکه د هیواد خپل اټومي پروګرام په اړه د لویدیز اندېښنې نه دي لري کړي. او پرون د افغانستان د کرکټ ټیم ته د سریلانکا ټیم ماته ورکړه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم نن له کاناډا سره لوبه وکړي.
پروانه خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو چې امان الله امیرزی جوړی خو تر هغه د مخه ده چې خان عبدالغفار خان چې پښتنو د باچا خان لقب ورکړی په هند کې د عدم خشونت د مخکخ مهاتما ګاندی له نږدې ملګرو څخه و، خو هغې تاریخي دورې او هغې سیمې چې باچا خان ورسره تړلې و له بده مرغه دته د موقع ورنه کړه چې د ګاندی او نورو نامتو شخصیتونو په څیر د هم نړیوالو ته ور وپیژندل شي. د باچا خان ګڼ پلویان په دې عقیده دي چې پښتانه به ټول عمر د باچا خان پوره وړي وي، ځکه داسې شخصیتونه خدای په څو پیړیو کې یو ځل یو قدم ور یو قوم ته ور په برخه کوي. خو د دوی په وینا پښتنو د خپل د مشر درناوی هسي چې لازم وو ونه کړ. تیریسی مک لوهان کاناډایی فلم جوړونکی دی چې د باچا خان د ژوند، عقیده او مبارزې په اړه یو فلم جوړ کړی دی. دی فلم د منځنی ختیځ د فلم په فستیوال کې چې نږدې درې میاشتې مخکې په دوبۍ کې جوړ شوی و د مستندو فلمونو لومړنۍ جایزه وګټله. میرمن لک لوهان د خپل فلم او د خپل فلم د اتل باچا خان په اړه له رویټرز خبری آژانس سره خبرې کړې دي. د دې د څرګندونو په اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د پښتنو فقید مشر پاچا خان ګاندی ته ډیر نږدې و. ان تر دې چې ویل کېږي دواړو په ګډه د مطالعې لاینه کو کار اخیست او له یو بل سره یې ټوکې کولې. خو د ګاندی خلاف د عدم تشدد د هڅو اتل پاچا خان له پښتنو هیر شو. اوس کاناډایي فلم جوړونکی تیری سی مکلوهن هیله منه ده چې د پاچا خان شخصیت او له برطانوي استعماره د ازادۍ په اخیستو کې د ده ونډه به په هغه فلم کې د سینما پر پرده وښیي چې نوم یې د سرحد ګاندی دی. د سولې لپاره د پاچا خان هڅې هم په افغانستان او پاکستان کې چې د خپل ژوند لویه برخه پکې تېره کړه او هم په لویدیځ کې چې د اسلامي نړۍ په اړه خاصې نظریې شته ځانګړی اهمیت لري. د همدې هڅو په پای کې دی په 1950 کال کې د نوبل د سولې جایزې ته کاندید شو. خان عبدالغفار خان چې د قبایلو په یوه شتمنه کورنۍ کې زیږېدلی و د برطانیې په پوځ کې دنده پرېښوده څو د خدایي خدمتګارو هغه پوځ جوړ کړي چې سرتېرو یې د عدم خشونت لوړه کړې وه. میرمن مکلوهن وایي پاچا خان د بشریت د روح ستر مثال و او همدې خبرې زما پام د ده لوري ته واړاوه. تیری چې د پاچا خان ژوندلیک یوې ملګرې ورته سپارلی و له دې کیسې سره هومره مینه پیدا کړه چې خپل 40 کاله ژوند یې ورته وقف کړ او په دې اړه د تحقیقاتو لپاره یې پښتو دری او اردو ژبې زده کړې. دې د خدایي خدمتګارو د سوله ییز نهضت په اړه چې سرې جامې به یې اغوستې څو دا پیغام ورکړي چې دوی د خپلو وینو بهولو ته چمتو دي خو نه د بل چا د وینو تویولو ته ډېرې څېړنې وکړې. د پاچا خان د خدایي خدمتګارو د نهضت غړي د برطانوي استعمار لخوا ووهل شول، په زندانونو کې واچول شول، له ګواښ سره مخامخ شول او حتی ځینو ته یې په نوي جوړ شوي پاکستان کې د ګزارې امکان نه و. خو دوی چې په عدم تشدد سره د بشر پالنې له لارې د خدای د خدمت قسم کړی و خپلې لوړې او پاچا خان ته وفادار پاتې شول. میرمن مکلوهن چې په کابل کې لرویټر خبري اژانس سره خبرې کولې وویل زه ډېره نیکمرغه یم چې له دې کسانو سره مې په یوه مهمه دوره کې کتنې وکړې. دا وایي اوس ماته کله ناکله ایمیلونه راشي چې نن هغه او سبا بل یو مړ شو. د پاچا خان په اړه په دې فلم کې د پاچا خان له لور او زوی ژوندلیک لیکونکو د هند له ټاپو اکاډمیکو شخصیتونو سیاستمدارانو افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له پخواني ولسمشر پرویز مشرف او له ګڼ شمېر ژورنالیستانو سره خبرې شوي دي. د سرحد ګاندی تیر کال د منځني ختیځ د فلم په نړیوال فستیوال کې د تر ټولو ښه مستند فلم جایزه وګټله. پاچا خان په هغه قبایلي ټولنه پورې اړوند و چې په هره بیا د خپلو دودونو ساتنه میړانه بولي خو د میړانه په یوه نوې بڼه تعریف کړه. په فلم کې د هند چاپ ایژین ایج په نوم د ورځپاڼې مسؤول مدیر ام جی اکبر وایي د یو پښتانه لپاره چې د جګړې په کلچر کې رالوی شوی وي د دې خبرې منل ډېر ګران دي چې کولای شي یوه لویه امپراتوري یوازې د خپلې عقیدې په بیان سره ماته کړي او دا ورته ناممکنه ښکاري چې خپلو خلکو ته ووایي چې انسان کله چې جګړې ته لاس اچوي نو په حقیقت کې یو بې ارزښته شی ترې جوړ شي. پاچا خان په دې عقیده و چې میرمنې باید تعلیم وکړي او په ټولنه کې ونډه ولري او ځکه د خپلې لور لوړې زده کړې وکړي او د خدایي خدمتګارو د غورځنګ د ښځو څانګه یې جوړه کړه. د سرحد ګاندی د فلم جوړونکي وای پاچا خان کلیدلې وای چې د خپل سیمه اوس د تشدد او تنلارو فعالیتونو په اور کې سوځي نو سخت بخپه وای. خو میرمن مکلوهن وای چې همدا هغه مزای دی چې د پاچا خان کیسه د نن له پیښو سره تړي. تیری مکلوهن وای د سپتمبر د 11مې پیښه د دې باعث شوه چې د نړۍ په دې برخه کې خلک بیدار او هوښیار شي او ورسره د عدم خشونت د پیغام رسولو ته اړتیا زیاته شوه. له هند د پاکستان بیلتون د پاچا خان نفوذ کمزوری کړ خو په خلکو کې د ده شهرت یې کم نه شو کړی. پاچا خان د دین پر بنسټ د یو هیواد له جوړېدو سره مخالف و. دی په دې باور و چې د مختلفو دینونو پیروان کولی شي ګډ ژوند سره وکړي او د هند د تجزیې پر مهال د خونړیو پیښو په وخت کې د ده د عدم خشونت پوځ غیر مسلمانانو ته پناه ورکړه. خو هغو سیاسي مشرانو چې وروسته د پاکستان لیډران شول پر پاچا خان د ده د دریز له کبله اعتماد نه درلود او حتی اوس هم د پاکستان ګڼ چارواکي د دې هیواد په تاریخ کې د پاچا خان د ونډې له وجې پر ده باور نه لري. دا بې اعتمادي د فلم په یوه برخه کې د پاکستان د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف له خولې راوځي. پاچا خان د خپل ژوند له هرو درې ورځو یوه ورځ په زندان کې تیره کړه خو نه د برطانوي استعمار بلکې د اسلامي پاکستان په زندان کې. پاچا خان له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده او ورو ورو له خلکو هیرېده. د خپل ډېر وخت په افغانستان کې تیراوه څو هلته خلک د جګړې پر ځای تعلیم ته وهڅوي. پاچا خان په 1988 کال کې په حق ورسید او د دل خپل وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. په هغه وخت کې چې په افغانستان کې سخت جګړې روانې وې، د ده په جنازه کې د ګډون لپاره زرګونه کسان راټول شول او تورخم پرانیستی و څو د ده جنازه له سرحده واوړي. پاچا خان پر دې چې له سیاسي صحنې ایستل شوی و هیڅکله په غوسه نه شو. له ده څخه د ده د ژوند په وروستیو ورځو کې پوښتنه وشوه چې آیا په پاکستان کې د پرله پسې پوځي حکومتونو له واکمنۍ او په افغانستان کې له اوږدې جګړې وروسته دای داسې احساس نه کوي چې دا هر څه عبس او بې ګټې و. د خبریالې ته وکتل او ورو یې وویل، زه دلته د یو تخم د کرلو لپاره راغلی وم. میرمن مکلوهان وایي، سره له دومره دسیسو او سره له دې چې دای د خلکو له خاطرو ایستل شوی و، د دې وینا په وخت کې د پاچا خان په څیره کې هیڅ راز غوسه او خپګان نه ښکارېده. www.azadiradio.com
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا د بیا هم د تاسو ورکو شو عزیزان او دوستان لټو. د تاسو خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام پیل شو. گرانو اوریدونکو، دغه د ورکوشو عزیزانو پروگرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. د نن ورځې په پروگرام کې لنی کمرغه داسې پیغامونه هم لرو چې زینه ورکشوي عزیزان پیدا شوی هم دي. همدارس د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه هم ازادي رادیو ته رسیدلې دي، په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګران اوریدونکو، که غواړئ چې کوم ورک شوی عزیز مو پیدا شي، تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای تر پایه واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز مو پیدا شي. ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې دوستان پیدا شوي دي. پیغامونه با په ګډه سره واورو.
زه د پاکستان سند درآباد څخه خبرې کوم چې دلته سند درآباد تندو عالم مری تندو فضل روډ سره دلته یو هلک دی چې د کندهار دی، نوم یې سلام دی او دماغي تعول یې خراب شوی دی. د کندهار د شکارپور دروازې خوا ته دلته اجنانه یې نومېږي، د بسۍ ټکدار دی. دا د بسۍ ټکدار سره دی د دې د بسې مخته کور دی او د پلان نه اجنه نه میږي. په فای دماغي تاون سم و چې دماغي تاون هم خراب شو، پروسه لاس هم خراب وسو، ځلې و مات شو. ډاکټرانو ډېر زړه پښتنو تاون وکړ، یو 5000 روپۍ ور ټول کړلې. بس الله چې مولا پرې کوي، اوس کله دی پلان ژوند دی یا سلام نه میږي دا لک یا ورور نشته. مهرباني دی وکړه داستن دې درآباد تندو فضل روډ تندو عالم مری ته دي ځان راورسل. سلام
علیکم. کچوک دې سلام په حق معلومات غوړې، نو په دې شمیره ورته ټلیفون وکړي. 00923023 5545. 00923023 5545.
زه عبدالله خبره کوم، د هلمند ولایت ګرمسل ولسوالۍ د لکړی په سیمه کې یو سړی د استاد په نامه نوم یې چاته نه معلوم یم، چې چاته معلوم نه. خو ډېر وخت تقریبا 15 کاله کېږي دلته گزاره کوي. کله د تقریبا یا څوک دا زموږ له واوري کې څوک معلومات کولی شي کوي د لکړی بازار کې دی وچی.
الو السلام علیکم، زه خوانین د بادغیس ولایت د بلمرغاب د ولسوالۍ یم. ما صرف دا انډوال دی چې دی د کندهار د ولایت د دالی د علاقداري د سلام الدین د کری دی بدن نوم عبد المحمد نبی دی د عبدالرحمن زوی د محمد عثمان لسی دی ار سړی کړه د په عقل خبر غالي.
ګرانو دوستانو که تاسو غواړئ چې د دغه دوست په عقل څه معلومات ولرئ په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ 00989398214. د تلیفون شمېره به ور بیا وایم 00989398214.
وعلیکم السلام علیکم زه بسم الله د کندوز نه غږیږم د ما ورور د مېبولا په نامه باندې پیدا شوی دی آزادي راډیو چینل د خپل پیغام پیښی ده سړي چې دا پیغام مونږ ته د مېبولا نامې په نامه باندې سړي چې دوه ویډیو مونږ ته نشر کړي یو بار بیا و سلام د تجوړم ډېره مننه.
ګران ورور ما په آزادي راډیو کې د تا د ورک شوي عزیز پاکله ټول هغه پیغامونه چې په آزادۍ کې پاره شوي دي واورېدل. هلته د محب الله په نامه شخص ما پیدا نه کړ په دې هیله چې خپله محب الله جان د تا غږ واوري او درته تلیفون وکړي.
تاسی د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
اوس راځي چې هغه دوه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان لټوي خو په پیغامونو کې مو د ټلیفون شمیرې نه دی ویلي. تاسو چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوئ لطفا په خپل ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او په پای کې لټول څه مهمه د ټلیفون شمیره ده چې کله د تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي بیا اوریدونکو وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. پیغامونه به یو ځای سره واورو پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د ټلیفون شمیره ووایم کوم چې د کمپیوټر په صفحه پاتې ده.
جناب ګل خبرې ګوندې نیټه عینات نه دموږ یو د اکاغو علامه محمد نمیږي دا وخت کاله کیږي پنجاب چې چا وطنی کې رانه دارا کنه دارا کسه وای دا د شیر محمد زوی روح زوی دا او ترې یو صاحب ګل نمیږي یو خیال ګل د لوګر مو سیزن کې نیټه عینات هر چا په دې نمبر شماره معلومات راځي 15000 نقدي انعام ورته وسلام.
کتا سه د دغه ورکښوی عزیز پاک معلومات لري په دې شمیره ټلیفون ورته وکړي 00993 9943 3. د ټلیفون شمیره به یو ری بیا وایم 00993 9943 3.
زما دوا ورکښوی عزیز دی یو محمد یو محمد نبی دی دیو په معلومات که چا تاسو خو مثال یا دی خپل اوري پر دغه شماره باندې دی دی خپل خبره وکي که یو بل مسلمان د دې په اړه کی معلومات لري هم دی پر دغه شماره باندې ټلیفون مو سره وکي.
کته سه د دغه ګران اوریدونکو د ورکښوي عزیز پاکله معلومات لري په دې شمیره ورته ټلیفون وکړي 00923030950. د ټلیفون شمیره به یو ری بیا وایم 00923030950. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیست. راځي چې اوس هغه پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان نټوي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیره ولیکئ.
شام محمد دیوځي ولای د مکوړ ډول ساري اوسیدونکو ما یو کاکا ده چې دا یو لسکار کی نظر کړه سم حیران شوی او په دامه نن د معلم را مصلاه یې خېده نو که چاته پته یې په دې شماره دې زنګ وای.
زه جمعه خان ارشاد ابو محمد زوی د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د بوکی د کلی اوسیدونکی ما یو کاکا په نامه د عبدالرودو د متاجان زوی څنګه په دې ښاله مخکې لا درک شوی دی که څوک د په اعتبار کوم معلومات لري او یا که د خپل ازما زغ اوري لطفاً او لطفاً دې په دغه شمیرو ټلیفون وکړي چې پر اویا یو اویا 352 بل شمیره چې پر واویا 9 یو شپېته 209 چې 5000 افغانۍ جایزه لري د لاجاتو معلوماتو په هیله د ازادي راډیو څخه وسلام ډېره مننه.
زایا محمد د مرحوم علی محمد زوی د جوزجان د ولایت د شرارت د کیری اوسیدونکی یم. زما یو ورور په نامه د عبدالواحد چې مشهور په مظلوم دی تقریبا اووه کاله کېږي چې ایران ته تللی او دوه کاله کېږي چې ټلیفون یې نه دی کړی او هېڅ درک یې نشته او په دغه شمېرو دی ټلیفون وکړي 0-8-9-2-1-0-9-5-0-0-8-8-5-2-0-9-1-3.
الو السلام علیکم. زه کوشش ته خبرې کوم. روزی محمد عبدالمحمد زوی مات با کاغان ورستی او محمد نبی دی او محمد نمیزه محمد نبی نمیزه کار څوک یا ال پر لري اده په خپل لا ټلیفون اوري. زه کوشش ته خبرې کوم پر دالم بار دي زنګ راوي یا دالم بار دي بیا زنګ راوي. زه کوشش ته خبرې کوم روزی محمد نمیزه عبدالمحمد زوی
زه صدا محمد د فراد ولایت بکواد ولسوالی د جلال جان کلز سره په تماس کیم. زما یو اکا ورته چې په نامه د ولی جان دی د تلوي شکل کې چې ورکه دی هر څو در په اړه معلومات لري یا د خپل د مزغه اوري یا مثلا د خبرې د جوانان مزغه اوري نو موږ ته دې په دا شماره زنګ ووي 0-0-3-9-5 کاش چې موږ د پاکل معلومات راکړي یو لکه پوانی د جایزه ده و سلام په احترام د ټول ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ زما دوه ورونه نادراکه شوي دا 15 کاله کېږي. یو عبدالرحمن دی او بل عبدالستار دی. هر چاته چې معلومات شي او بل نن د اکا زامن دی عبدالسلام دی عبدالله جان دی او هر چاته چې معلومات شي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي 0-0-3-5-3-4-9-9 بیا دې تکرار کړم 0-0-3-5-3-4-2-9.
زه اخندزاده د پاکستان بلوچستان د زنفشن تحصیل خانزوی څخه د راډیو ازادۍ ټول کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. په نمایندګۍ د خدای رحمه کار زه خبرې کوم. د دغه زوی ورک دی محمد زمان میږي د خدای رحمه کار زوی دی. د یو ورور نوم یې عبدالله دی. د اکا نوم یې مرزا اکا دی. د خپل کور سره د کوچني اختر په 15مه د کار دپاره د کچن پر لور تللی دی. بیا دوی وایي چې موږ تر اوسه هیڅ احوال نه لرو. نو د مهربانۍ د مخه که چیرې دی خپل زموږ دا اعلان اوري یا د ده په حقله څوک معلومات لري زموږ سره دې پر لاندې شمېرو په اوس دغه رابطه ونیسي. د ټلیفون شماره ده د میرزا اکا چې د محمد زمان اکا دی. د ټلیفون نمبر یې دی 0-14-50-53. بله شماره ده وده ته نږدې امسایه دی 0-14-15-53. راځي یو ځل بیا تکرار وو 0-14-15-53. که چیرې د ګاونډي هیوادو څخه یو چا ټلیفون کاوه او دوی دورې ګاونډي هیوادو ته تللی وو د پاکستان د کوډ نمبر دی 0-0-9. ډېر تشکر مننه.
زه علي سید جان د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ د ایسار دنګي د کلي نه خبرې کوم. زمونږ یو د اکا زوی ده چې نوم یې حاجي محمد اشرم ده. د حاجي بسم الله زوی ده او د شپږو میاشتو رئیس نادرکه ده. شاري تلاچه ورسره ده. د پلیټ نمبر یې 0-3-3. که چاته یې ده په باره کښې څه معلومات وي نو مونږ ته په دغه شمېره زنګ ووي 0-0-4-1-1-15.
الو سلام علیکم، زه عبدالله اساخیر له لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د اساخیر له کلي نه تاسو سره تماس کوم. زموږ یو ورسوی عزیز د زارتګل په نامه اوسېله کابله پاکستان کو هاټ ته روان و، تورخان په ساحه کې ورسوی ده. د خدای هیله ده دوه ښځې دي نور ځي تکړه نه لري. که چاته معلومات یې په دغه شمېره د افغانستان کې موږ ته زنګ وچې پر اوسه وه اتلس څلور نوي سپر یو سپر والی اشپاګ والی اشپاګ اوسه وه شماره ځل بیا تکرارم سپر اوسه وه اتلس تلور نوی سپر یو سپر والی اشپاګ والی اشپاګ اوسه وه
کوزه د غزې د ولایت مکر د ولسوالۍ د هرات کلا د کلي اوسېدونکی یم. نام ارزک له چا سره په تماس کې یم. نور ماما ده، ماما جان نومېږي، زه طالب جان نومېږي. د لړمې ده دا شپږ کاله یا پنځه کاله کېږي چې د هلمند ولایت تللی ده. بیا یې هوا دا دي که چېرې وي په دوه شماره باندې دې مختظم ووري وسله هم به احترام
زه فرحات د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ له شګې د قاري څخه خبرې کوم. زما یو ماما چې بدران مې د تخلص وطن خان د مسافر خیاط زوی دی، هو اته کاله کېږي چې د ایران څخه نادرکه دی، کار چاته پته وي. هغه ته دا خپله دا پیغام ور مو سره په دغه نمبر تماس ونوي. صفر اووه اویا شپږ سوه پنځه اتیا تر اوسه یو دوه اویا صفر نهه اویا شپېته درې دېرش نهه سوه اووه دېرش. وسلام.
الو السلام علیکم، زه محمد موسیم د فراه د ولایت کلستان د ولسوالۍ د سرخاش رود غمبران د کلي اوسېدونکی یم. زما اله دا د زما ورور محمد قاسم نومېږي، دا څوارلس کاله کېږي چې د خپله کوره وتلی دی او هېڅ نه ده معلومه شوي. یا دی زما غږ اوري او یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري، ما ته دې په دې ټېلیفون شمېرې زنګ ووایي. صفر و صفر اته شل شل درو اتیا. وسلام.
تاسی د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروگرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا د خبرو کوم د غوته مې وکړم چې تقریبا په یو شکل او په یو شکل چې د سکرین کې شو ان من ولا د سکرین د فرق فوید د محمد حسن نوم دی. د دې ټیم کې زه د پرور اې معلومات نشم لرلای، د پرور معلومات لري مې مشر پر دا نمبر ټلیفون دی صفر صفر دنوي درې سوه دوڅلوېښت اتیا اویا نهه سوه یو. د نمبر دا دی صفر صفر دنوي درې سوه دوه اته دېرش پنځه اویا اته سوه څلور. په دا شماره باندې کار څوک د په اړه معلومات لري نور سره په دا شماره باندې رابطه ونیسي. السلام علیکم.
زه شرانه اسماعیل وراره چې دا دوه کاله کېږي چې ورځ دي. موږ عبدالخان ورته وایو، همدر نوم یې عبدالخالق هغه دی او د نانیا هغه دی د کندهار د ولایت کې د زرید ولسوالۍ دي. هر چا ته د دغه معلومات چې په دغه نمبر کې ما ته زنګ ووایي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت پنځه سوه اته اتیا یا صفر اته سوه شپږ ویشت یو پنځوس څلور اویا دیارلس. ډېره مهرباني.
نن تاسو خبرې کوم. زموږ یو ورو ده یاسین د امیر محمد زوی د کاکشاد ولایت د تګاب د لسوالۍ او کال جار د سوته شپې ته کې د هندستان نه سویډن ته لا بیا په کال جار له سایا پورې د رابطه د کور سره وه. اوس تقریبا اتلس کاله کېږي چې نادرکه دی. که چاته دې اکله معلومات وي نو مهرباني دې وکړي په دې شمېره دې زنګ ووهي صفر اووه نهه اووه صفر درې دوه یو نهه دوه. بیا یې تکرارو صفر اووه نهه اووه صفر درې دوه یو نهه دوه. وسلام.
الو زه د غزنی د ولایت کندهار د ولسوالۍ له تاسو سره تماس کوم. زما دوه خویونه چې یو اتو خان مې یو سرور خان مې دي. عمر خان زمن دي درې کاله کېږي چې له کوره چې ورڅخه چې تا ته معلومات کې یا څوک دې خپاره اعلان هر وي ما ته د دغه شماره زنګ ووهي صفر اویا درې سوه لس نشته پنځه څلوېښت. شماره بیا تکرارم صفر اویا درې سوه لس نشته پنځه څلوېښت. زما نوم صاحب داده د غداخیر اوسېدونکی یم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 11 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرامه تاسو په لوی خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونه لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.